عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کیږي ډېره.
زبیخی پا دیف باوریم دیر تا تاسو اس اغاو نکی چی گورا تاسو هم یو لارا زان تا تاکلی دا چی پا دی زبیخی پا دی باوریم دا زما آغا دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس ولري.
احساس او عاطفي خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه، په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زموږ په هغه ګډه کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي هو دا چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هیڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه، لرغوني زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی، څرنګه توازن له احساس سره اما هنګ توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکم، موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټ مشاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته کیږو چې یاره داسې خو نه ده پکار، هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي او دې کې دغه شعار هغه سې نه دی وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقته او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي، ځکه خو څوک هیڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو. مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملاله ته موږ را اخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو هغه خلک پام دی هغه تر ابل لیدي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بالا موږ احساساتو ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي، ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هماغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د ډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په منننې اوس هم د مکتبه په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
مورې کمیس کې می پاولی مټومبا موري کمیس کې می پاولی مټومبا غږ زما په زړه کې هیلی وژني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم کد پاولو یو لشوخی سره دی روغ دې کړم کد ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ دې کړم کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزنه پرېګدم او د پاولو یو پښکولو به مسړنه کیږي موري کمیس کې می پاولی مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې مکتب مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د خکلا له دغه رنگ سره عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینې نقل می اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم خو کملې چې د بنگړیو په شرنګ روغ د کړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا به د وزړې یما چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېږدم نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دی نورې زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزی ښودلی نشم مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ښودلی نشم پرېږده باران ووري گلی دی هم ور پس ډیر وشي لاری دی دومره خټی خټی شي چې د تک پر هیڅ ډول امکان نه وي لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي پر ما یې څه لاری دی بند شي نو زه به له کوره نورې چیرې زما مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک پرېږده باران ووري گلی دی هم ور پس ډیر وشي زد سړی د لاس کوتره یم زد سړی د لاس کوتره یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وجلا هم دا خیراوی لکه اور شوی کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا کاسي د هنر پاړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي ل پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 3.3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایللی خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.5 ملیون او 4 لک ډالرو خرڅ شو دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څړ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلي میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1940 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګنبد رنګ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د 6000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړی اوړي او د هغه تر څنګ 8000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته سوي دي، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د نننه چې د حکومت سفرونه کړي دي، د وګړو ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د وګړو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زرا ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان یاغ انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټول دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش می دادی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاس ملمیر چې د پیړې کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 4000 عکسونه راټول کړي دي، د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. دغه شزو وایي ک چېرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګي علي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شزو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده. دا وایي شزینه ادب کولای سي چې شزو ته دا پوها ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي یا وژه په وژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډیری شزینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدی په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه را ژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه ووسی. هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای شزو په امپرادی او ډلایزه توګه ځینې وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس پټه په ولاړې دي. دغه شزی وایي کچرته شزو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلي او اوس په کوم سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګوجر یا ګورجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګوجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګوجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نور هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګورجر او بیا د ګوجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګوجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهيري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغه په شاوخوا کې خزریان یا ګوجر آبادو. په شاهانی ګوجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګوجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګوجرو د نوم په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ګوجر چې دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو د باندې اتفاق دی. او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوجر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګوجر لفظ د فارسی ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیګنیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
اسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري.